السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین په بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه رپورټونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام سر به هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن ناورو
لومبدون خبر نو سرټکی د خبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې پر خبر پختونخوا هاوس د پولیس او رینجر ځواک د چاپی پلټنې کوي د بلوچ جګړې کمیټې مشره مهرنګ بلوچ له پاکستانه بهر تلو ته نه ده پریښودل شوی او په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو هوچیانو د مرکزي اسرائیل پر جاپان نومي ښار دوه توغندي ورولي د خبر پختونخوا اسمبلی یو کمیټه جوړه کړې چې په اسلام آباد کې پر خبر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپی پلټنې وکړي د خبر پختونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم مپردي پر مشال ډوته ویل دا کمیټه به هڅه وکړي پر خبر هاوس د اکتوبر 15 د چاپی ټول حقایق معلوم او پډاګه کړي د لاغو وروسته چې د خبر پختونخوا له وزیر علي مین ګنداپور د اکتوبر پر 15 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼو پلویانو د احتجاج تر مشري کولو وروسته غیب شو د شاوخوا چلی ستونو تر لدرکی وروسته د اکتوبر په شپږمه نه وخت د صوبې د اسمبلی په غونډه کې څرګند شو نو موږ د اسمبلی غونډه ته په وینا کې ویل چې هغه پر خبر هاوس د چاپی پر وخت هم هلته پټ وو تر دې مخکې د ترکیې انصاف مخکښانو مرکزی حکومت تورن کړی وو چې ګنډاپور یې گرفتار کړی خو د کورنو چارو وزیر محسن نقوی دا تور رد کړی وو په خبر پختونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې د سرکاري سکولونو استادانو د اکتوبر په 8 د صوبې د ټولو ضلع پریس کلبونو مخې ته د خپلو ترقۍ او نورو غوښتنو لپاره مظاهره وکړې په پېښور کې د مظاهره پر مهال د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله مشال ډوته ویل چې صوبایي حکومت ورسره په 2022 کال کې ژمنه کړې وه چې په نوکرۍ کې به ترقۍ ورکوي خو تر دې دمه یې خپله ژمنه نه ده پوره کړې
خاص کر د پرائمری استادانو چې کوم اپګریډیشن منظور شوی دی داغي نوټیفیکیشن د موږ تراکی د ریګولرایزیشن نه چې کوم 13000 استادان د 2001 نه 2022 نه پاتې دی هغه فوري تور ریګولر کی
احتجاج کوونکو استادانو د لکه کړې که غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر له 15 به په ټوله صوبه کې سرکاري سکولونه په بشپړه توګه وتړي بلخوا د خبر پختونخوا د تعلیم څانګې یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ډوته ویل چې د استادانو غوښتنو منلو کې به وخت لګي ځکه چې صوبایي حکومت سره پیسې نشته د بلوچ جګړې کمیټې مشره مهرنګ بلوچ له پاکستانه بهر تلو ته نه ده پریښودل شوی د مشال ډوډۍ خبریال وایي مهرنګ بلوچ د اکتوبر په 8 امریکا ته روانه وه او اراده یې درلوده چې په نیویارک کې د ټایم مجلې په ګاله کې ګډون وکړي د مهرنګ نوم د ټایم مجلې د کال د باسره راپورته کیدونکو مشرانو په لیست کې شامل کړل شوی دی مهرنګ په پاکستان کې د هغو لادرکو بلوچانو د حقونو لپاره مبارزه کوي چې د لادرک کولو تور یې د پاکستان په استخباراتي ادارو لګیدلې ملخوا مارنګ هم پر ایک سخ پر بیان کې ویلي چې هغه په کراچۍ ایرپورټ د پاکستان په پاکي تحقیقاتي ادارې FIA بغیر لڅ قانوني جواز بهر تلتلو من کړه نو موري په خپل بیان کې وایي چې بهر تلتلو څخه د حقې منې قبول د دې د آزاد تګ راتګ له بنیادي حق سرغړونه ده نو موري ځته وی دا ګام د بلوچستان ول اوازونو د ریاست د مخ په زیاتیدون کې ویری احکاسي کوي د پاکستان په پاکي تحقیقاتي ادارې یا نور چارواکو تر دې دمه پر دې لا سندې ویلي چې مهرنګ یې ولی له پاکستان بهر لتلو اشاره کړه مشال لډوتا وګستی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي په هرات کې د تیر کال د زلزلې ګڼې زیانمنې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري د ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلې تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم ویلي وو چې د هرات له زلزله ځپلو په تیر له ماشومانو سره یې باید نورې مرستې وشي د تیر کال د سپتمبر میاشت زلزله د هرات ګلران او زنداجان ولسوالۍ لړزولې وې چې ملګرو ملتونو یې د مړینو شمیر زر او د زیانمنو هغه 43 زره یاد کړی وو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو پرون ویل چې د مرکزي اسرائیل پر جاپان نومې ښار یې دوه توغندي ورولي دي. اسرائیل بیا ویلي چې د یمن له لورې د توغول شوي یو مزایل مخه یې نیولې ده. د رویټرز خبر ایجنسی د اسرائیلو پوځ په حواله ویلي له ځمکې څخه پر ځمکه ویشتل شوی توغندی په ټول مرکزي اسرائیل کې د سایرونونو غږېدلو لامل شو او خلکو پناه ځایونو ته منډې کړې. اسرائیلي پوځ په بیان کې ویلي چې هوایي ځواک یې د هغه توغندي په شنډولو کې بریالي شوی، خو په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې میزایل چا داغلی و. او اخری خبر د کرکټ، د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د ټیسټ کرکټ میچ په دوهمه ورځ د پاکستان او په لومړي اننګ کې دا مهال 450 رنزونه دي او لوبغاړي یو ټیم. د پاکستان په ملتان کې پرون د دریو میچونو د سیریز د لومړي میچ ټاس پاکستان وګټلو او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دې دمه په شوو لوبغاړو کې تر ټولو زیات 150 رنزونه د پاکستان کپتان جان مسعود جوړ کړي، چې دغه راز بیا دوهم لوبغاړی عبدالله شفیق دی چې 202 شکیل 5 بابر اعظم 3 نسیم شاه 3 سایم ایوب 4 محمد رضوان په 0 اوټ شول. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار العالم مومن نوار دل ورسوس تخبرونی لومړی ریپورت طرف ته د خبر پختونخوا سملای په اسلام آباد کې په خبر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز د اکتوبر 6 د چاپی د پلټن لپاره په 1100 مشتمله یو کمیټي جوړه کړې ده. د سملای په پرونی غونډه کې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو دروستي احتجاج او له پولیسو سره د خوډب پیښو په نتیجه کې په پیدا شوی صورتحال خبرې وشوې. په سملای کې د اپوزیشن ګوندونو مشر د مسلم لیگ نون ګوند عباد الله خان ویل چې د بے علاوہ سر باید احتجاجونو پر سے دمنیت ستونزے حلولو تا پام اکڑی. خود قانونی چارو صوبائی وزیر آفتاب عالم افریدی مشال لیڈیو تا ویلی دی چې د اسلام آباد پولیسو او رینجر ځواک زیاتی کړي او دوی حق لري چې حقایق معلوم او د ملک وګړو ته پډاګه کړي. تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې اورو.
د اکتوبر په 8 نیټه په صوبائی اسمبلی کې د قانونی چارو صوبائی وزیر د دغه کمیټې د غړو نمونه صوبائی اسمبلی کې اعلان کړل. د قانونی چارو صوبائی وزیر آفتاب عالم اپریدی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په کمیټې کې د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي شامل دي او دا به په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپو پلټنې کوي.
اسپیشل کمیټي جوړ شو د اسمبلی نه، د اپوزیشن والا ممبرز هم دي او د مودي حکومتي بنچز هم 11 ممبرز دي. دا کی پی هاوس باندې حمله شوې ده، دې ول ټول شواهد ورک اکټه کوي، کوم ټیئرز ګیس استعمال دا ډایرکټ فایر شوې ده او ټول نه غټه خبره د دې صوبې د چیف ایگزیکټیو باندې ډایرکټ حمله شوې ده.
حزب اختلاف دریس خپل کړو چې دوی هم په پښتونخوا هاوس د پولیسو د چاپو غندنه کوي او تحریک انصاف ته د پر امن احتجاج کولو آئینی او قانونی حق حاصل لري، خو په کار نه ده چې د سیاسي ګټو لپاره دوی د صوبې وسایل د وفاق او ریاست په ضد وکاروي. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وویل چې د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنداپور له د احتجاجونو په ځای د صوبې د امن ستونزه حل کول پکار دي. عباد الله خان د اعلی وزیر په بیانونو او دړکو هم نیوکې وکړې. د ویلی وو چې په 2 هفتو کې عمران خان را خلاص نشو نو زه به په خپل لزندان را خوشی کوم. په 3 سپتمبر هغه نیټه پوره شوې ده چې کله پرون په اسمبلی کې را دننه شو نو تاسو ورسره داسې روغبر کولو لکه چې غنی اسلام آباد یې پټه کړې او غنی پر اختیار خپل بانی د ځان سره راوستلې ده. په اجلاس کې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د پښتونخوا د اسمبلی د 2 غړو ملک لیاقت علي خان او انورزیب خان د پیش کولو لپاره د پروډکشن آرډر جاری کولو امر هم ورکړو. د اسمبلی په دغه 2 غړو د اسلام آباد په کویسار تانه کې اف آی آر ثبت شوی دی او له عدالته د 1.5 ورځو لپاره د دوی د پولیس په حراست کې د ساتلو یعنی د جسماني ریمانډ سپارښتنه هم شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د پاکستان تحریک انصاف په غو احتجاج کې چې د اکتوبر په 3 او 5 نیټه په اسلام آباد کې کړو د خبر پښتونخوا د حکومتي وسایلو د مبینه کارونی ریپورتونو د پلټون لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. وزارت دا کمیټه د اکتوبر په 6 جوړه کړې ده. تحریک انصاف ځنې مخکخان بیا د مرکزي حکومت دا اقدام بې ځایه بولي او وایي چې برعکس د دوی ګوند د حکومتي زورونو ښکار دی. د چارو ځنې شنونکي وایي وفاقي حکومت تر آئین لاندې اختیار لري چې د صوبایي حکومت کارونه وپلټي. نور حال شبیر جان راکوي.
وفاقی داخلہ محکمہ کمیٹی ته ہدایت ورکړی چې اوه ورځو کې د تحقیقاتی رپورٹ وړاندې کړي. د وفاقی حکومت دغه پریکړه او پلټنه پړه مو پیښور کې خبريال او شنون کې عرفان خان نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د یو صوبې سرکاري وسایل د بل صوبې یا مرکز په ضد کارول غیر قانوني کار دی.
واپس پی نه جامه کې یعنی بوردې کې نو کینن دا خلاف قانون دی او بیا داسې د یو صوبې سرکاري وسایل چې هغه په وفاق باندې حمله ورکیږي یا تاسو هغه د هغه خلاف استعمالوي نو نن دا خو بیا تاسو د ریاست تقسیم طرف ته خبره بوزئ نو په دغه حق لمانه هم دا داهین او د شنو خلاف ورزی دا چې تاسو د صوبې سرکاري وسایل د سیاسي مقصد لپاره نشي استعمالولې. وفاقي حکومت هم دا اختیار شته او په مختلفو طریقو د خلکو خلاف کارویانې کولی شي.
په ټولنیز رسنیو او پاکستانی مطبوعاتو کې خپور شوی د پاکستان تحریک انصاف احتجاج ویډیوګانو کې د خیبر پښتونخوا د ریسکیو 1122 یو شمېر ګاډي لیدل کیږي چې دوی په احتجاج کې روان کړي دي. ولې په دې اړه مو سو سوارې د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره د ټلیفون د واتس اپ او موبایل اس ام اس لارې د رابطو هڅه وکړې خو هغه مرستیال ویل چې په دې اړه هغه هیڅ نه وایي ځکه نور کارونه کې بوخت دي. د هغه ورستو بیا د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدي سره په تماس نیولو کې بریالي شو نو دوی ویل چې څه د دوی حق ته هغه یې کړی دي او کوي به وایي حکومت د دوی ګوند او د دوی د مشر مخه نیولو هیلې لټوي.
افسوس سره ویم چې د حکومت چې کوم دی پیسلی را روان دي دا ټول د عمران خان په ضد باندې د دوی د ظلم او جبر دي چې موږ سره روان دي. موږ نه صوبایي وسایل استعمال کړی دي او نه چې کوم دی موږ د قانون وایلیشن کړی دي. کوم چې قانوني ګارډز موږ له ملو شوی دي قبل پر هغه موږ سره ته یو حد پوری تلی وی زموږ صوبایي ممبرانو سره تلی وی نو دې نه انکار نشته خو نور خپل چې کوم ډیپارټمنټ دی یا صوبایي چې کوم زموږ وسایل دي خپل زی پراتی دی په غی دا عوامو حق ته موږ ان شاء الله خپل پیسې لګولې دا خپل خلکم را وښتې دي خپل ورکرم را وښتې دي. موږ د حکومت غوند کې د سرکاري خلکو مجمع او جلسې نه دي کړې.
د وفاقي حکومت لخوا ویل شوی چې دا کمیټه به په ګوته کوي چې د اکتوبر په 3 او 5 منټه د درنې لپاره کم حکومتي ګاډي بوتل شي وو. په احتجاج جلسه کې څومره حکومتي ګاډو برخه اغستې وو او د حکومتي ګاډو دراوړلو اجازه چا ورکړ وو او هغه لوړ پوړي افسران څوک چې په لارون کې د حکومتي املاکو په کارولو موافقه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د خپلې ضلع نامنه حالت پریشانه کړی دي. دغه سیمې د قومي مشرانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي فعالانو د اکتوبر په 1 مشال لیډیو ته ویلي چلته وسله والې ډلې لا هم شتون لري او دا چې امنیتي ادارې د لمنځه وړلو په چارو کې پاتې راغلي دي. موږ هڅه وکړه چې د بر جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو د دې شکایتونو په اړه د هغه ضلع د پولیسو د مشر دریس معلوم کړو خو نوموړي ټلیفون ته جواب ونه ویلو. البته د سیمې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پوځ او پولیس په ګډه د امنیت د ټینګښت په چارو بوخت دي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او حکومتي چارواکي یې د امن حالات شکولې د پوره سږ ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شرپاو مسید مشال ریډیو ته ویایي
اپریشن رہی نجات نہ بعد مستور سول چھ علاقہ سے امن بحال ہے تو سلور سے نو مشی رتلی دویا من دیرا سا مسلسل دے وزیرستان دے مسجد قبیلے دے علاقے حالات خراب تھی نو مل گئے تھے ججی نہ در نے کوی دے ریاست نہ امن غوڑی او پہ علاقہ سے امن استاد نہ دے امن دے پورا دے مش چکم فوج دے آغا عملی طور اقدامات کو نہ فائرنگ دے یزینا پہ کی لیے موٹر گولے پبل درزی بند ولی دی اغنا دی علاقه امن حالات خروب تی امیز داسی هایی چی دا حالات دا چی چورت سدی دا دی پاکستان دی سیکیورتی داره و دی فوج لوند دی چونکه چمرت سراون دی پو وزیرستان شه آقا که دی افغانستان طالب دای آقا دی پاکستان تی تی پی دو دای دای او دی دی
دی سویلی وزیرستان پر زیلی سراروغ سیمه پشتون جغورن ورزنگ مشر شرزاده مسید ویایی چه پاوز دی زیلی خلکی تا دی امن جواند ورکاولک شه ناکاما شوائی دایی
سویلی وزیرستان مختلف سیمه شه تا اصلاوال غالی دی آقا دو دفاوت بماند شه امشان خط راونه دی نو پا دا وجبونده و آم و لستا دیر سخت تکلیف تای و امشان دی پورا یدغ دی و زون و ملتا زیان رسیجی رون عمله هاوش ولی و فایرنگین هاشی سویلی وزیرستان چه کیم عوام دای آقا خوف و حیرات شکار دای مسئله دادو چه یه دغی جنگ تیر شل کل تجزیه کهو که پاوز پا دغی جنگ شه برپور ناکام دای ترویسا پوری دغی واقعیات میجو ده وزیرستان عام ولا سیاسی خلق و سماجی خلق داغا فاوز زیماور شمراوی چه فاوز آغا چه کیما خپلا ناکامی دو آغا هنمانی و نا خلق تا آمن هن ورکاوی و خپلا زیماوری پیراکاوی نا ده پیراکاول نا بیل کل دیر ورس پیراوندی
مشال رید یو چې د ضلع امن حالات په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ده د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر او د بشري حقوقو فعال ډاکټر مهرنګ بلوچ پرون غوښتل چې له کراچۍ هوایي ډګر نه امریکا ته لاړ شي، خو د اف ای ای اداري چارواکو هغې ته د تګ اجازه ورنه کړه. ډاکټر بلوچ بیګا په ټولنیزه میډیا په خپل بیان کې ویلي دي چې د اف ای ای چارواکو هغه د 500 ساعتونو لپاره په هوایي ډګر اشاره کړې وه او وروسته یې ستنه کړه. بلخوا د اف ای ای یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې ډاکټر مهرنګ بلوچ ته ځکه له هېواد د باندې تګ اجازه نشته چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د هغې نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچولی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونو فعالانو د ډاکټر مهرنګ بلوچ پر ضد د حکومت دا اقدام غندلی دی. نور حال نیاز علی راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ بیګا د اکتوبر په 1 په ټولنیزو رسنیو خبرې کړې خپل بیان کې ویلي چې دا د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکای نیویارک په لوري روانه وه، خو څو ساعته په هوایي ډګر ودرولې شوې او اف ای ای ورته د تلو اجازه نه ده ورکړې.
نن زما د نیویارک په لوري سفر و، چرته چې ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو اغېز کوونکو لیډرانو لپاره غونډه وه. د اف ای ای چارواکو زه په کراچۍ نړیوال هوایي ډګر ودرولم. دوی ما ته هیڅ پیناوی ونه کړو. دوی له ما پاسپورټ اغستی. زما نوم په ای سی ایل کې هم نشته. زه دا ګڼم چې دوی د بلوچستان غږ خاموشه کول غواړي.
ډاکټر مهرنګ بلوچ په وینا چې 15 ساعته د کراچۍ په هوایي ډګر ودرولې شوې، خود تلو اجازه ورته ورنکړې شو او بیرته لیږلې شوې ده. بلخوا د کراچۍ په هوایي ډګر د اف ای ای چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر مهرنګ بلوچ او د بلوچ یکجهتی کمیټې ځینې نورو غړو نومونه د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سي ایل کې اچولې شوې دي، ځکه ورته د هیواد نه د بهر تلو اجازه نشته. بلخوا ډاکټر مهرنګ بلوچ بیا زیاته کړې چې د کراچۍ هوایي ډګر څخه د سیمې دین بلوچ او نورو ملګرو سره د کور په لوري روانو، نو لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو ودرولي او په دوی تشدد کړی او موبایل پاسپورټ یې ترې په زور اخیستی دی. مهرنګ بلوچ د سند حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه پولیسو په ضد ګامونه واخلي چې په دوی تشدد کړی او پاسپورټ او موبایل یې ترې اخیستی دي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د سند حکومت او پولیسو ویان سره په دې اړه تماس ونیسي، خو د دې راپور تر جوړېدو هغوی هیڅ جواب نه دی کړی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ایډیو سره په خبرو کې د ډاکټر مارنګ بلوچ نوم په ای سی ایل کې اچول او ایف ای ای لخوا نوموړی د هوایي ډګر څخه بیرته لیږلو عمل غندنه کړې ده او ویلي دي دا د بشري حقوقو سرغړونه ده. دوی به پر ضد عدالت ته هم ځي. دی وایي د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ته ټایم مجلې بلنه ورکړې وه. د هغوی په بلنه مارنګ بلوچ امریکې ته روانه وه. دوی په غیر قانوني توګه ودرولی. مونږ غندنه کوو او د حکومتي چارواکو دا چلند د هیواد د بدنامۍ سبب جوړیږي او د بشري حقوقو سرغړونه ده. مونږ به د حکومت دا عمل په عدالت کې چیلنج کوو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خیزر حیات او د بشري حقوقو فعالانو د ډاکټر مارنګ نوم په ای سی ایل کې اچول او نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر څخه بیرته لیږلو باندې سختې نیوکې کړې دي او د حکومت دا عملی د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. ډاکټر مارنګ د پاکستان د بلوچستان صوبې ټولنیز فعاله او د جبري بې درکیو پر ضد غږ پورته کوونکي ده. ډاکټر مارنګ بلوچ نوم هم د اکتوبر په روانه میاشت کې امریکایي مجلې ټایم میگزین د نړۍ د سلو اغیز کوونکو کو یا ضرور خلکو په لیست کې شامل کړی ده. مجلې د هغې د سولیزي مبارزې او همدارنګ د ستمبر 2023 کال د اسلام آباد په لوري لاریون غوره کړی چیرې چې مارنګ بلوچ په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو زامنو اورونو لپاره د انصاف لپاره لاریون کړی وو. د ډاکټر مارنګ بلوچ وړاندې 13 میاشت د ستمبر په اتمه د کراچۍ په هوایي ډګر ایف آی اے د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي سیمی دین بلوچ چې مسقط ته روانه وه هم ورته اجازت نه ورکړي او ویلي وو چې د نوموړي نوم په ای سی ایل کې شامل دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اچکسی خبرداری ورکړی چې کله ایران او اسرائیلو ترمنځ جنگ پیل شو نو پاکستان او افغانستان به یې له ناوړه اغیزو بچ پاتې نشي. نوموړي د خبره پرون په کلاسف الله کې د خپل ګوند اغیبي جلسې ته په وینا کې کړې ده چې هر کال د اکتوبر په 10 د جمهوریت د شهیدانو دروازې په توګه لمانځي. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د تحریک تحفظ عین پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزي ویلي دي که د ایران او اسرائیل ترمنځ جنگ پیل سو نو د دې به ډېر بدې اغېزې پر پاکستان او افغانستان پرېوځي. نوموړي دا خبره د اکتوبر په 10 نیټه د پارټي د شهیدانو د تلین پر مهال تېر ورځ په کلاسفلا کې وایو درنې غونډې ته د وینا کول پر وخت کړې ده او د پاکستان په ګډون د ایران، چین او هندوستان پر حکمرانانو غږ وکړی چې هغه دې په سیمه کې د دې جنگ د مخنیوي لپاره خپل کردار ادا کړي. ښاغلی اڅکزي دا هم وایي چې د پاکستان په عدالتو کې د خلکو فیصلې نه یوازې د ځان ښکار دي بلکې د ولس په کروڑو روپۍ په دې کې ځای کېږي. د نوموړي په خبره چې د بنو جرګې د پریکړې لاندې به دوی په ټولو پښتون وطن کې قبایلي جرګو ته وده ورکړي.
د پاکستان عدالتونه په دې کې زموږ د خلکو په حساب او پیسې ځای کېږي.
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن د وفاقي حکومت لخوا په عین کې د ترمیم یا بدلون په سخت سره مخالفت وکړي او ویل چې دوی به د هغه ډلې ملاتړ کوي څوک چې د عین د تحفظ سره ولاړ دي.
مطابق
خود پاکستان اوسنی وفاقی حکومت لخوا په وار وار د فوج په سیاست کې د لاسوهنې خبرې په کلکه سرد شوي دي او دا یې ویلي دي چې د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید د پاکستان تحریک انصاف په تېر وفاقي حکومت کې په سیاسي ادارو کې په ناقانونه توګه لاسوهنه درلوده چې له امله یې نه یوازې هغه نیول شوی دی بلکې په فوجي عدالت کې د کورټ مارشل لاندې پر هغه باندې مقدمه هم روانه ده. دا د ویلي ور ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هر کال د اکتوبر اوومه نیټه د پارټي د هغه شهیدانو د ورځې په توګه لمانځي څوک چې په کال 1903 کې د جنرال زیاولاک د مارشلای حکومت په ضد د ایم آر ډي په تحریک کې وژل شوي وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې یوازې د قراردادونو منصورول فلسطینیانو ته کومه ګټه نه رسوي. نوموړي د خبره پرون په اسلام آباد کې یو ټولګوندیز کانفرنس ته په وینا کې کړې او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د فلسطین د شخړې د هوارې لپاره باید عملی ګامونه پورته او په دغه لړ کې د نتایجو پروا ونه کړي. دا ټولګوندیز کانفرنس د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په قربتوب جوړ شوی و چې پکې له پاکستان تحریک انصاف پرته د هیواد د ټولو لیمانی ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال د راشد خټک نورو.
په پاکستان کې د مختلفو ګوندونو یو کانفرنس په منځني ختیځ کې د فوري ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. دا کانفرنس په 8 اکتوبر د ولسمشر آصف علي زرداري په قربتوب ترسره شو چې د تحریک انصاف نه علاوه د ټولو لویو ګوندونو مشرانو پکې ګډون وکړو. د کانفرنس نه پس د جاري شوې اعلامیې تر مخه ګډونوالو د مسلمان هیوادونو د مرستې تنظیم یعنی ارګنایزیشن اف اسلامک کوآپریشن نه هم غوښتنه وکړه چې د فلسطین د صورتحال په اړه یوه بیړنۍ غونډه راوغواړي. د کانفرنس ګډونوالو د یو آزاد او خپلواک فلسطینی ریاست ته قیام حمایت وکړو او د اسرائیل غندنه یې وکړه. د اعلامیې تر مخه د 9 نومبر ورځ به د فلسطینیانو سره د یووالي ښکاره کولو په توګه لمانځل کیږي. کانفرنس ته د وینا په مهال د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن اول چې صرف په قراردادونو منظورولو فلسطینیانو ته کومه ګټه نه رسیږي بلکې د دې لپاره د کوټولو ګامونو پورته کولو ضرورت دی او په دې لړ کې باید د نتیجو پروا ونه شي. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې په سفارتي سویه د قراردادونو ارزښت وي او ټولې ستونزې که هغه لوی وي که وړې اخر کې په خبرو هواریږي.
چې تکله یو تعلیمي یافته کښته وګوري ان د ټول نژاد وزن هم په دغه د جبې په تاثر کې دی، یعنی کې ته چې یو خبره لهجې د اواز په شکل کې د کانفرنس په شکل کې دنیا ته ورسي هغه زیاته مقدمه ده. دویمه ده چې دغه ای پی سی چې کوم دی پریکټیکې سره جهاد لا غونې شتلې او دا جهاد لفظ ځکه استعمال کړ چې تمه توې د مولانا چې کوم نن دا خبره کې د په ټول سیاسي کیریئر کې ماته یو ځای او خیا چې د چې تک خپل سره اکشن اغستی دغه ټول وربل کمیونیکیشن کړی دی ان په تعلیم او په علم کې دغه خبرې ډېر لوی وزن دی چې ته وربل یو شی کریټیسایز کې او کنډم کې.
ټول ګوندیز کانفرنس یا ای پی سی ته صدر آصف علي زرداري، وزیر اعظم شهباز شریف، د وقدار مسلم لیگ نون صدر نواز شریف، د پیپل پارټی چیرمن بلاول بټو زرداري، د متحده کمیونټ کنوینر خالد مقبول صدیقی، د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم رحمان، د عوامی نیشنل پارټی صدر ایمل ولی خان، د مسلم لیگ کاف یو مشر چودھری سالک حسین او د استحکام پاکستان پارټی علیم خان هم ویناوې وکړې. دوی تور ولګو چې اسرائیل د غزه په تړانګه کې د فلسطینیانو نسل کشی کوي او جنگی جرمونه کوي. کانفرنس ته د مولانا فضل الرحمن د وینا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل.
مولانا صاحب دی خبر سب ازاد سے جزوی اتفاق وکما دی حکومت پسته معنی هم د فلسطین در سره مرسته کیږي کاغله کده سامان په شکل کی کداغه د دوایانو په شکل دین علاوه نور کم سیاسي ګوندونه چې دی پاغه کې لکه جماعت اسلامي دا نور جماعتونه دی اغو دغه کې دا خپل مدد وختن په وختن د دې سره کوي کم حکومتونه چې مونږ ولیدل تر اوسه پورې هم دغه پالیسی دا هغه روانه ده پاغه معنی په مستقبل کې هم دغه رواني په دې کې ماته د میجر شفت په نظر کې ناراضي
د کانفرنس ګډونوالو وویل چې د فلسطین شخړه هوارولو نه پرته په منځني ختیځ کې امن قائمېدل امکان نه لري. په کانفرنس کې دا پریکړه هم وشوه چې د پاکستاني ماهرانو یوه ډله به د نړۍ مهمو هېوادونو ته لیږل کیږي چې د فلسطین د شخړې په اړه د پاکستان پیغام د هغه ځای وکترانو ته ورسوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. د پښتنو خزو د ناست راوړنو پاړه اونې زخبرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی ته د تعلیم نمبر محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو پاړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب پاڼه کتونکو ستړي مشي. نن په سروې اونۍ خبرونه کې زه پلوشه سحاک تاسو ته هرکلی وایم. په خبره دا اونۍ په را سره له پېښور تاج مینا میلمنه ده. تاج مینا د پینګ پانګ یا ټیبل ټینس لوبغاړه ده. تاج مینا په لوبو کې یو شمېر میډالونه هم ګټلي دي او په ماشومتوب کې هغې ته ګوزن شوی و او په پښو شله ده همدا او په لوب کې میډالونه هم ګټلي دي. خو د میلمنې سره به په خبرونه کې خبرې کوو. میلمنه به موږ سره راځي، تاسو هم ورنه پوښتنې کولی سئ. خو اول له هر څه نه مخکې راځو د مشال ریډیو شمیرې تاسو ته وایو. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سلویشت یو سلو سلویخت او سو ننس. اوریدونکو تاجمینې ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایو او ستړي مشي. اخا فکر کوم چې هغه موږ سره لا هم نشته، نو موږ به اول داسې وکړو د تاجمینې په اړه موږ دلته ریپورت لرو. اول به لاړ شو ریپورت ته او بیا لا هغه نه به تاسو ته راځو.
پولیو چې کله ما ته وشوه دا وخت کې زما عمر ډېر کم و، ډېر کم نه بجه بیاد کم و، زه دلس میاشت اما په لسمه میاشت باندې قدم اخیستې وم، هغې نه بعد بیا ماته پولیو وشو. ما د پاره خو اوس هیڅ ګران نه دی، ځکه چې ړومبۍ ورځ ما زه رالی وم ډېر ګران و، ما دا ریکټ داسې نیولی وم، حالان ګردي نیول چې دی داسې دي. نو دلته ستنان وو او زما سره ډېر هیلپ وکړو او مشکلات خو ډېر وو، ځکه داسې شومه نو بیا دې کې ډېر زیات مشکلات راځي. که واضح طور باندې زه ویم نو که تاسو سوچ وکړئ، لکه انسان خپله ګرځېدی نه شي، مور او پلار هغې کې بوزي راوي، داسې واشروم داسې نور څه لکه ډېر زیات. او دلته راتلو کې ماله ډېر مشکل راغلی وو، اوس بیا هم الحمدلله ډېره ګزاره مې شوې. اول خو به زه میټرو کې راتلم، زما یو ملګری ما سره د ماشومان نو هغې به میټرو نه زه دلته راوستم. زما ملګري زما ډېر هیلپ کړی، د هغې نوم لوبنا دی او زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم. نو هغې به زه راوستم، بیا چې هغه ووتله که نه نو بیا ماته ډېر مشکل مخې لره. هغه لاړه، هغې سره ایمرجنسي راغه، بیا لاړه، بیا به ما سره وراره او خوره یې راتلو، هغې به زه راوستم. هغه ځینې ډېر پورې به زه پیدل راتلم، پیدل به تلم که ګرمي وه که یخنی وه. ژوند ډېر ګران وي خو انسان چې وغواړي مطلب اسانول شي. زکه یو انسان واری لکه زوس ډیسیبل یم زداس کور کې کینم نو جن خو اسیم بیا ګران وی اوم داسې پښتنو کې داسې جینا کولم ډیر ګران دی ډیر په مشکل خو تعلیم لروزی گیمز خو لا پرې د اجازه خو بیخی نه ملاویږي او ایوارڈ خو الحمدللہ ما ټولم 2024 کې ګټلی زموږ پس ایونت او حیات آباد کمپلیکس سپورٹس کمپلیکس کې نو هغه کې چې ما رومبنی ایوارڈ ګټلو گولڈ را لوم زه ډیره خوشاله یم ډیسیبل نور سه جینا کوي وګانا او زما فرست ټایم مو زه را براوم خو خپل همت مې نه وبیللې هغه ایوارڈ پس خو زما او دلته چې کوم 2000 دا سوري دا 14 اگست والا شو دا مم غټلې دي او یو مدل تبلم غټلې او محکمه میرا د چیست لکه ایونتونه دا سینې دي شوی چې اوس دا زواړه ما کوښ ته مليو چې مخکسه ایونت راشي نو خامخه هغه ویل تاسو به غما شي انټرنیشنل سطح باندې چې دا کم ایونتونه راځي ان شاء الله تاسو به کېم لو به گئی دا ما گیم الحمدلله خدای دې زیات خو چې کم ډیسیبل دي نو هغه ته زموږ دا پیغام دې څه پچی اول خو که تعلیم کوي نو ډېره ښه خبره تعلیم در سره کوي که څوک مدرسه وغیره وایي هغه دې سر ته ورسوي بله خبره که څوک دا شیان نه کوي په کور کې ناستې نو کور کې ناستې سره انسان ذهني ډسټرب کیږي کوئی له پکار دي دلته دې راشي گیمز دې کوي مایند بای چینج کوي هره خوشي ملاویږي دلته سپورټ هم ډېر دی مینه محبت هم ډېر دی
اوریدونکو تاسو دا ریپورت واورید چې د پولیو په اړه باندې وو او دا زموږ همکار وسیم سجاد جوړ کړی وو تاسو ته اوریدونکو که تاسو هم موږ سره په خبرونه کې برخه غواړئ نو موږ ته زنګ وهلی سئ خو د موږ میلمانه لا هم نه دی راغلی نو څه انټرنیټي ستونزه ده هغه به په لږ شیبه کې موږ ته راسي خو دغه ریپورت چې تاسو واوریدلو نو نن سبا په پاکستان کې هم په دا روان کال کې یو شمیر زیات کیسونه د پولیو په اړه باندې راغلي دي او چې شپږویشت دغه شمیر هم شپږویشتو ته رسیدلی دی نو خدای وکړي چې هغه کورنۍ چې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي او هغوی دې ته تیار شي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي تر څو هغوی د ناروغۍ نه بچ سي او له دې حالات نه یې وژغورو او زه فکر کوم چې زموږ میلمانه هم راغله نو ګورو چې په چې هغه ته به بس په خپرونه کې خاله هم نه دی راغلی اوریدونکو زه تاسو نه بخښنه غواړم بس زموږ میلمانه به په لږ شیبه کې راسو خو راځئ یو لنډې وقفې ته ځو او بیا تاسو سره خبرې کوو
جھول پہ پسول کروپ جم پرانا رانگ
اوریدونکو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نو زموږ میلمانه فکر کوم چې لا هم زه فکر کوم چې زموږ میلمانه راغلې ده او په فون باندې راغلې ده. نو لږ شیبه کې هغې ته ورځو او ورته ستړي مسې وایو. سلامونه. څنګه یې تاجبینه خورې؟ تاسو ښه یې؟ نو ډیر وبخی مونږ تاسو ته تکلیف هم درکو خو خدای وکړي چې اوس مونږ تاسو خبرې وشي. اوریدونکو تاسو ته پتمه دي او تاسو له مونږه پښتنې کوو او هغه هم درته په فیسبوک باندې پیامونه هم لیږلې دي او تاسو نه پښتنې کړې دي. نو څنګه ده چې راشو د پښتنو په لور؟ ښه ښه ډېر ښه. نو تاجمینه تاسو به دا راته ووایئ چې تاسو په پېښور کې د کومې سیمې سره تعلق لري او تعلیم مو څومره کړی دی؟ ښه ښه ډېر ښه. نو تاسو څه مشکلات لرل چې تاسو تعلیم ونه کولی شوئ؟
مشکلات خو تلو راتلو مشکلات وو. مالی شیرم شیرم هغه ټایم ما سره نه و. زه وړه وم او بابا به مې کار هم کول. زه به هم بوسم راوتلم. بس آخره کې همت وبیللو او واړه وو. بس په دغه وجې راه تعلیم پاتې.
ښه ښه. او تاسو څنګه دغه هغه پینګ پونګ ته تاسو څنګه راغلې؟ ستاسو یو کال کېږي او په یو کال کې تاسو دومره سترې بریاوې ترلاسه کړي دي؟ دا خو به اوریدونکو ته ډېر عجیبه وي کنه؟ ښه ښه ډېر ښه. او تاسو سره په دې کې چا مرسته کوله په کورنۍ کې؟
کورنۍ کې خو راسره کور والا مرسته کوله. خو ډېر لا بابا اجازه سره کول وخت پسې څو سبا څنګه به راځي تا به مشکلات وو. نو بیا زما ملګری ما سره ډېره مرسته کړې ده. هغې ته بوتلم راوستم خپل دوست کړې ده. خپل ملګري له ورکوم ما سره ډېره مرسته کړې.
ښه ډېر ښه ډېر ښه. او تاسو اوس ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ اوس تاسو سره څوک دا مرستې کوي؟ لکه تاسو خو په پښو باندې معذوره مې که نه؟ نو دا هر څه تاسو په یوازې سره څنګه کوي؟
هم
خا ډیر خا او تاسو دا میډالونه د کوم ځای نه لاس راوړو د خپل په پاکستان کې د نن په هیواد کې او ګبار اخا ما تاسو نه دا پښتنه وکړه چې تاسو میډال لاس راوړی دي کنه کنه دا تاسو په خپل د نن هیواد کې لاس راوړی او کچیر ته بهر تللی وي په سفرونه وکي په دې مسابقاتو کې خا خا ډیر ښه ډیر ښه دلته یو شمېر اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه لیږلي دي او ګلستان صادق ورور هم د پکتیا نه تاسو ته سلام لیږلی دی او پښتنه یې دا ده چې اوس مو عمر څومره دی او څومره جایزې مو ګټلې دي او نورې ژوند کې مو کومې هیلې او امیدونه لري مشال ریڈیو په فیسبوک باندې تاسو ته سلامونه لیږلي دي او تاسو ډیر ستاینه کړې ده مخکې لیدې چې تاسو راسي موږ تاسو ریپورت لرل او هغه مو هم دې ته وړاندې کو نو هغه تاسو ډیر ستاینه وکړه او تاسو ته سلامونه هم وایي نو ورزو فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکی هم ده ګورو چې څوک موږ سره ده گورو چی سوکھتی او لکھم زینا او سپختانہ لری ہلو سلامونه
سلامونه ستړی مشه
وعلیکم سلام
ببر
څنګه یې فهم مننه خاطا څه پښتنه لري دې مېرمنې
زیات
استاسو اواز سم نه راځي فکر کوم
ايو بالکل
ها خا فکر کوم چې د دې رابطه موږ سره کړ سو نو کوشش کوو چې کب نور اوریدونکو هغه ته هم ورزو خا ګورو چې موږ سره بل څوک دی او لکم زینات پښتنه لري دې مېرمنې نه سلام سو خبری کوي
السلام
وعلیکم سلام سو خبری کوي زه د تخنیکی همکاران نه داهی لرم چې تاسو د میلمنی اواز ټیټ کړئ نو موږ ته به د دوی غږ صحیح راورسیږي ها فکر کوم چې د دوی اواز هم ستونزه لري نو دا غیر لوجه موږ دوی سره رابطه نه ټینګیږي نو کوشش کوو که نور اوریدونکي راځي او د میلمنی نه څه پوښتنې لري اخا
هلو
بل اوریدونکو موږ سره ده سلامونه
سلام علیکم
وعلیکم سلام سو خبرې کوي لکم زینا او کډ میلمنی نه څه پوښتنه لري نو تاسو خپل پوښتنه وکړي
ادین تورا خبرې کوم د کور مزری تحصیل علی زینا سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم سلام تاسو ته هم سلامونه پوښتنه مو وایي
اول خبر ادا ده چې تاسو د میلمنی اواز به خیر اچینه څه دو څه باندې لګیا دې چې خبرې کوي اواز دې نه راځي
هغه خو د انټرنیټ ستونزه ده نو موږ خو ډیر کوشش وکړو چې دوی په کیمرا باندې هم راولو خو هغه په تاسو سره چې هغه انټرنیټ کمزوری ده نو موږ کوشش وکړو چې په فون باندې واخلو خو اوس موږ سره په فون باندې دی اواز کې بیا هم ستونزه سته خو بس تاسو خپل پوښتنه وکړئ
پښتنه دا ونه کوم چې دې رودوی ته دو رسیدلې دي سه زیات سپورټ چو ویني چې دې مقام ته دو رسیدلې دي او زیات سپورټ چو سه کړی و موجوده وخت کې دو څه ویني څه ځنه ځایو کې ښځونې بندیزونه لګېدلې دي لکه افغانستان بخیم هغوی د پوره دو څه پیغام ورکوي
ډېره مننه ستاسو ډېرې ښایسته پوښتنې دي زه به د دې نه پوښتنه وکړم او دوی به خپله هم اورېدل وي او ورځو مېلمنې ته چې په دې اړه باندې موږ ته څه وایي راځو د مېلمنې په خوا تجمینې صاحب نو تاسو د دې پوښتنې ته څه وایي عادل توري زنګ والی وو او هغوی تاسو نه دا پوښتنه کوله چې تاسو دې مقام ته څنګه ورسېدلی او چا په دې لاره تاسو ډېر سپورټ کړی د کورنۍ له خوا نه دا به تاسو دوی ته ووایي اوله پوښتنه او دومه پوښتنه به هم زه تاسو ته ووایم تاسو د اول د دې پوښتنې ځواب ورکړئ کورنۍ خو زما مشر ورور زما ډېر
سپورټ کړی
دویمه پوښتنه دا وه چې اوس مهال په افغانستان کې او داسې په نورو پښتنو سیمو کې په ښځو باندې ډېر بندیزونه دي د هغوی په اړه باندې تاسو څه نظر لري
هغوی ته نه دي پکار چې په دوی باندې پابندي لري یو خو هغوی پیل هم زندگی بیللي دي د پولیو په وجه باندې نو د دې پیرنټس نه دي پکار چې په دوی باندې پابندي لري
بالکل 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 دا ندی پکار او زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو هغه کورنیو ته چې په خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکول نه غواړي هغوی ته تاسو څه تاسو خو د دې سره ډیره تجربه هم لري او دا په تاسو باندې تیر شوي دي نو تاسو هغوی ته داسې کوم خاص پیغام لري او غواړي چې داسې څه ورته ووایي چې هغوی څوک
خراب
بالکل ډیر ښه او تاسو چې خپل په د هیواد په منځ کې چې کلم تاسو سفرونه لري کنه د یو ښار د بل ښار ته ځئ د مسابقو لپاره نو دی کې تاسو سره څوک کومک کوي کنه
سپور خو چرته داسې تللی نه یو او کومک خو چې حکومت سایډ نه چېرته ځو بیا کومک کېږي او چې په خپله ځو نو بیا هېڅ کومک ممک نه کېږي بیا په خپله حد ښځي
خا او تاسو سره داسې د دولت لخوا نه له نورو دولتي ادارو لخوا نه داسې کومې مالی مرستې شوي دي
سپور راسره یو هم راسره دي
خا خدای وکړي چې ستاسو غږ دولتي چارواکي واوري او بس دا به د تاسو لپاره ښه وي او اورېدونکو د مشال رادیو سروې خبرونې ته تاسو غوږی او راځو فیسبوک ته چې تاسو نه نور خلکو څه ټپوسونه کړي دي زموږ نور اورېدونکو هم تاسو ته سلامونه وړاندې کړي دي او تاسو یې ډېر ستایلي تاسو ټول کارونه بلکې ستایلي دي او دا چمتو وزیر سلامونه لیږلي دي او له دوهې قطر نه وایي چې خبرونه مو اورو خو آواز مو نشته خو دا ما ته پته نشته چې آواز مو ولې نشته زه فکر کوم چې آواز مو شته خو بیا هم ما ته پته نه لګیږي موږ تخنیکي همکاران به په دې موږ ته ووایي چې آواز مو شته که نشته دا پته ما ته هم نه لګیږي او ټول اورېدونکو بلکې لیکلي دي چې آواز مو نه راځي او فیسبوک باندې کومه ستونزه ده فکر کوم نو ټول اورېدونکو دا ستاسو ته سلامونه را لېږلي دي نو په اخر کې به تاسو څه پیغام لري یا
د ټول او لیدن څو نادر خوشاله ایمان د ټول منوال جون دی لري
ها بیا هم که تاسو د دولتي چارواکو نه او داسې نور کوم پیغام لري، خاص پیغام لري، یا نه تاسو د مشال ډیو له طریق نه کولی سي چې خپل پیغام وړاندې کړئ او دوی به یې واوري؟ خپرونی آخری شیبو تر رسیدلی نو اوریدونکو دا د تاجمنی سره د موږ په دغه په ژوند او دغه په لاسترولونو باندې زموږ خبرې وشوي، او فکر کوم چې په فیسبوک باندې کومه ستونزه ده او زموږ آواز نه ځي، نو او په فیسبوک باندې فکر کوم چې ستونزه ده او نور آواز نه ځي، خو ما تخنیکی همکاران وایي چې لا هم وخت شته دی، نو زه تاسو ته نور زه به تاسو نه نورې پوښتنې هم ولرم، خو دلته یوری راځو فیسبوک ته. نو زموږ اوریدونکي دا ما ته بار بار لیکي چې زموږ آواز نه راځي، نو زه په دې باندې نه پوهیږم چې دا څنګه ستون تخنیکی ستونزه ده او که خامخا به ستونزه وي، ځکه چې ټول همدا یوه وینا کړې ده، نو موږ بخښنه غواړو چې دا څه ستونزه ده، موږ به زر تر زره دا ستونزه هواره کړو او بیا به له خیره سره بلې اونۍ ته تاسو ته راځو د نورو میلمنو سره. نو د نن ورځې خپرونه همدې جای ته پای ته رسیږي. تاجمینه خور تاسو نه ډیره مننه کوو چې موږ سره مو په خپرونه کې برخه واخیستله، او د اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې موږ غږ نه ورځي، خو فکر کوم چې په ریډیو به موږ غږ ځي، خو یوازې په ښه تاسو خپل خبره وکړئ. تاسو څه ویلې؟
اوریدونکو نه بخښنه غواړم ځکه زه په لاره وم او مخې ته مرانه غم د کیمرې، زه ډېره ډېره بخښنه غواړم.
دا که تاسو راغلي وای په کیمره باندې نو اوریدونکي به ډېر هم خوشاله سي.
ما خو درته وویل څه مشکلات مخې ته راغلل، نو بس هغې په وجه باندې
خیر ده که د راتلونکي ته بیا هم کولی سو ستاسو سره خپرونه ولرو او تاسو کولی سي موږ به تقریبا درې منټه موږ سره پاتې دي، نو موږ به په اخیر کې سندرې ته لاړ شو او دا خپرونه به په همدې ځای پای ته ورسوو، ځکه چې موږ سره ټایم نشته. او تاسو نه هم ډیره بخښنه غواړو چې تاسو مو په تکلیف کې په تکلیف کړی، او اوریدونکو نه هم بخښنه غواړو چې موږ غږ کې څه ستونزه وه په فیسبوک باندې موږ دا خپرونه نه اوري. نو تر بیا خپرونه پورې ما ته اجازه راکړه، زه پلوشه سهاک تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان، ښه وخت ولری.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز می اوره کنا را کړه آواز وطن، آواز می اوره کنا را کړه آواز وطن. د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز می اوره کنا را کړه آواز وطن، آواز می اوره کنا را کړه آواز وطن.
شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود